Radio.
السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې. د خبرونو پیل د هر ورځې غونډې په دوو سهارنیو خبري مجلو کېږي چې هر یوه دیرش دقیقې ده. په لومړي نیم ساعته خبري مجله کې اوري چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي وایي د داعش ډلې خلاف جګړه کې د همکاري لپاره مسکو له وسلوالو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي. نن پنجشنبه ده، د مرغومي یا جدي درېمه د دسمبر میاشتې څلورویشتمه. له خبرونو یې پیلوو. د افغانستان او ترکیې مشران په ځینو برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک کوي. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې سختې جګړې سوې دي. راپورونه وایي د سوریې د رژیم ځواکونو د دمشق جنوب ته د معظمیې پر ښار چې د مخالفانو تر واک لاندې دی برید کړی. د روسیې یو لوی ډیپلومات وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلاف مبارزه کې مسکو او طالبان ورته ګټې لري. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي مسکو له طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. تفصیل په څو شیبو کې. د افغانستان او ترکیې مشران په ځینو برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په یوه رسمي سفر استنبول ته ورسېد. د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی وایي دغه تفاهم لیکونه په څو برخو کې دي.
اولی در مورد
لومړی تفاهم لیک د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د سیاسي مشورو، دویم تفاهم لیک د دواړو هیوادونو د کورنیو چارو وزارتونو ترمنځ د همکاریو، او دریم تړون په کابل کې د مولانا جلال الدین بلخی پوهنتون د رغونې په اړه دی. ولسمشر غنی تر دې مخکې په آذربایجان کې وو. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې سختې جګړې سوې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په پرونیو نښتو کې 25 وسلوال طالبان وژل سوي او 12 نور ټپیان سوي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چې جنگ سخت دی خو دولتي ځواکونه برلاسي دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبي اسیا د مسابقو په ترڅ کې خپل لومړی لوبه نن له بنگلاديش سره کوي. افغانستان په دغه مسابقو کې د خپل قهرمانۍ دفاع کوي. د جنوبي اسیا د کپ د مسابقو لومړی لوبه پرون د سریلانکا او نیپال ترمنځ وسوه چې سریلانکا 1-0 په مقابل کې دغه لوبه وګټله. بلخو د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه سبا جمعه خپل یو ورځنی یا 50 اوره نړیوال مسابقې پیلوي. د متحده عرب اماراتو په شارجه کې به دواړه هیوادونه په خپلو کې 15 یو ورځنی مسابقې کوي. وروسته به د دوی مسابقې شل اوره وي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې دغه مسابقې د افغانستان په غوښتنه کیږي.
اوس د افغانستان په قربتوب سره زیمبابوې چې د راتلونکي جمعې پر ورځ به زیمبابوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره خپل لومړۍ نړیواله یو ورځنۍ لوبه پیل کړي. افغانستان په دغه سفر کې له زیمبابوې ملي لوبډلې سره 15 یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي، او همدا ډول درته ویلی شم چې دغه سیالۍ په عربي متحده اماراتو کې د پشارجې کرکټ لوبغالي کې پیلېږي.
زیمبابوې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري. راپورونه وایي د سوریې د رژیم ځواکونو د دمشق جنوب ته د معظمیې پر ښار چې د مخالفانو تر واک لاندې دی برید کړی دی. دولتي ځواکونو په خپل پرونی دغه برید کې له توپخانی کار اخیستی او هلیکوپټرو بیرلی بمونه غورځولی دي. د احمد په نامه د محلي رسنیو یو خبریال ویل چې څرخل وتوکو په دغه ښار او شاوخوا سیمو کې څه باندې 40 بیرلی بمونه وغورځول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په سوریه کې د روسیې په هوایي بریدونو کې سلګونه بېګناه ولسي خلک وژل سوي دي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په خپل پرونی راپور کې وویل چې په دغو بریدونو کې د استوګنې ځایونه، کورونه، یو جماعت، یو ګڼ بازار او روغتیایي تاسیسات په نښه سوي دي. راپور وایي دغه بریدونه کېدای سي جنګي جرایم وګڼل سي. خود روسیې دفاع وزارت د امنیسټي انټرنیشنل دغه راپور بیا اساسه وګڼه او رد یې کړ. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف د سوریې جنگ له 15 کلونو راهیسې دوام لري. تخمینا 300 زره کسان په کې وژل سوي دي. خو عجیبه خبره ده چې د بخښنې نړیوال سازمان مخکې لري چې د روسیې هوایي ځواکونه په سوریه کې مداخله وکړي دا پوښتنه نه کوله چې په سوریه کې د جنگي جرایمو مرتکبین څوک دي. د سوریې کورنۍ جګړه چې په 2011 میلادي کال کې پیل شوې، شاوخوا 250 زره کسان په کې وژل سوي. او د ګرجستان صدر اعظم ایراکلی ګاریباشویلی په داسې حال کې په ناڅاپي توګه استعفا وکړه چې انتخاباتو ته تر یو کال کمه موده پاتې ده. هغه ولسته په خپل پرونی ټلویزیونی وینا کې ویل چې د صدارت له مقامه استعفا کوي خو د خپل هیواد د یو مخلص سرباز په توګه به پاتوي. نوموړی چې په پاریس کې زده کړې کړي او اوس 33 کلن دی. کله چې په 2013 میلادي کال کې انتخاب شو په اروپا کې تر ټولو ځوان صدر اعظم و.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې باسمان براګوي د تودوخې لوړ درجه 11 چټه منفي درې. کندهار آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 12 چټه صفر. جلال آباد آسمان براګ د تودوخې لوړ درجه 11 چټه صفر. هرات آسمان براګ د تودوخې لوړ درجه 1 چټه منفي دوه. غزنی آسمان براګ د تودوخې لوړ درجه 1 چټه منفي 19. بامیان آسمان باراني د تودوخې لوړ درجه منفي 2 چټه منفي 19. او په بدخشان کې به هم هوا باراني وي د تودوخې لوړ درجه 0 چټه منفي 8.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي وایي د داعش ډلې خلاف جګړه کې د همکاري لپاره مسکو له وسلوالو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي. یوه مدني ټولنه وایي د امنیت په برخه کې د حکومت د سیاسي ارادې نشتوالی سبب سوی چې ځینې ولسوالۍ د دولت له واکه ووځي خو اجرایه ریاست وایي.
سیاسي اراده موجوده ده، امنیتي ځواکونو ته معلومه ده چې د هغوی وظیفه څه ده، له خپل مسؤلیت سره سم کار کوي.
د هلمند مدني ټولنه وایي چې وروستۍ جګړې په دې ولایت کې بشري ناورین رامنځته کړي.
زه فکر کوم چې د هلمند په دا وروستۍ جګړه کې چې څومره هلمند کې ولسي ناورین رامنځته شوی دی دا ساری نه لري.
د پاکستان لوی دریستیز روانه میاشت افغانستان ته ځي. بلخوا د هند صدر اعظم د هند او روسیې د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې واوري.
چیږي سره سړی جنګیږي، کمر وها، دا سخت نه بیا موټر ته جوګاوه، هلته کته کوه چې ناکام شي، هر شی کولی شي، نس ډوډۍ غواړي.
تر اونیم بجو نړیوال ورځپاڼو ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي وایي د داعش ډلې خلاف جنگ کې د همکاري لپاره مسکو له وسلوالو طالبانو سره رابطه کړې ده. زمیر کابلوف انټرفاکس خبري اجنس ته ویلي چې د داعش ډلې خلاف جنگ کې د روسیې او وسلوالو طالبانو ګټې سره ورته دي، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویلي له طالبانو سره دا ډول ارتباط د منلو وړ نه دی. تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې.
دا لومړی ځل دی چې د روسیې یو لوی ډیپلومات په رسمي توګه د طالبانو او مسکو د روابطو خبره کوي. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف وایي مسکو طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. هغه انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف جنگ کې روسیه او طالبان ورته ګټې لري. خود مسکو او طالبانو ترمنځ دغه رابطه د افغانستان د حکومت او په ځانګړې توګه د دغه هیواد د دفاع وزارت لپاره چې په څو جبهو کې د طالبانو خلاف جنګیږي د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان کې تروریستي ډلو سره مستقیم ارتباط د هر هیواد چوي د منلو وړ نه دی.
اگر دولت روسیه میخواین که در مبارزه با تروریزم
کچېری د روسیې دولت غواړي چې د تروریزم او د داعش خلاف مبارزه کې مرسته وکړي، نو یوازینې لارې دا ده چې د افغانستان له حکومت او دفاع وزارت سره تماس ونیسي ترڅو دغه مبارزه پیاوړې کړو او داعش یا نورې تروریستي ډلې له منځه یوسو. مخکې هم ناتایید سویو رپورټونو د طالبانو او مسکو ترمنځ د روابطو خبره کړې وه چې کابل یې په ځواب کې ویلي و چې له طالبانو سره د نورو هیوادونو ارتباط د افغانستان د ملي حاکمیت ماتول دي. په 1992 کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر نسکورېدو وروسته تیرو کلونو په نسبت اوس مهال د مسکو او کابل روابط ډیر نږدې سوي دي. مسکو څو اونۍ مخکې ژمنه وکړه چې د افغانستان حکومت ته 10,000 کلاشنیکوف، ټوپک او نور پوځي تجهیزات ورکوي. خو زمیر کابلوف انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې مسکو افغانستان ته وسلې ورکوي، خو دا کار په احتیاط او د یوې تجارتي معاملې په توګه ترسره کوي. اوس چې مسکو له طالبانو سره خپله اړیکه تاییدوي، څرګنده نه ده چې کابل سره به یې روابط څنګه سي. د افغانستان حکومت وروسته په دې هکله څه نه دي ویلي. دا هم څرګنده نه ده چې طالبانو به د معلوماتو د تبادلې په مقابل کې له مسکو څه غوښتي وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ځینې غیر دولتي ټولنې وایي په هلمند کې روانې جګړې تر ډېره ولسی خلک زیانمن کړي او دغه جګړه د هرې ورځې په تیرېدو سره شدت مومي. د هلمند مدني ټولنه هم وایي چې د دې جګړې له کبله په لسګونو کورنۍ بې ځایه سوي خو ویل سوي چې له دغو کسانو سره مرستې نه دي سوي. د دې ټولنې له رئیس سردار محمد همدرد څخه مې پوښتنه وکړه چې د دې ولایت په شمالي او جنوبي ولسوالیو کې روانې جګړې څه بشري زیانونه اړولي.
هلمند جګړه د نن څخه شاوخوا یو نیم کال مخکې چې لومړی په سنګین کې پیل شوله، د سنګین جګړه هغه وخت کې هم موږ همدا ویل چې دولت باید په سنګین کې دغه جګړه مهار کړي او که چېرې دغه جګړې مخ ونه نیول شي دا به د هلمند نورو شمالي ولسوالیو ته وغځېږي. همدغسې وشوله چې بیا وروسته نوزاد او دې څخه وروسته موساکله او نورې شمالي ولسوالۍ موږ په بشپړه توګه له لاسه ورکړې سکوت ولې او دا جګړه وروسته بیا د هلمند جنوبي ولسوالیو ته وځاسوله. د جنوبي ولسوالیو کې مرجع او د دې تر څنګ خانشین چې په دا وروستیو کې دغه دوه ولسوالۍ سکوت ولې او بیا د ښار څلورم اوزاد چې باباجي دی ښار ته ډېر نږدې څېرمه سیمه ده دغه سیمه کې جګړه پیل شوه. دغه جګړه ډېر اوږده جګړه شوله او لا هم هغه دی په سوال ورځ تر بلې ورځې سیمه نوري هم نشي.
اوس جنگ په کوم ځای کې په ډېر شدید ډول روان دی.
دا اوس په سنگین کې ډېر خطرناکه جګړه روانه ده او د دې تر څنګ په خانشین کې او مرجع کې په دغو درو ولسوالیو کې او د دې تر څنګ هلمند کې دا وخت کې دولس د جنگ جبهې سره په بیلابیلو سیمو کې هغه په ورځینو ولسوالۍ کې جګړه روانه وي او د دې تر څنګ په ځینو نورو سیمو کې هم دغه جګړه روانه ده. یعنی سر ته سر کوی په ټول هلمند کې دا اوس دا د هلمند جګړه دومره پراخه شوې ده چې ټول هلمند یوازې تر مرکز لشکرګاه څخه علاوه د هلمند دوی ولسوالۍ چې نواو ګرم سیل دي نور ټول هلمند کې دا وخت جګړه روانه.
بل تاسو دغه پیشنهادات چې مخکې یادونه وکړه چې تاسو یو نیم کال مخکې لا د سنگین ولسوالۍ د جګړې په اړه ځینې پیشنهادونه درلودل، دغه پیشنهادونه وړاندیزونه مالته له ولایتي ادارې سره شریک کړي دي، هغوی په دغه څه وویل؟
دغه ستونزې چې هم د ولایتي ادارې سره دغه تشویشونه او دغه جګړې په اړه باندې او د چارواکو هغه مسولین چې بي کفایت دي دا ستونزې د مرکزي حکومت سره هم شریک کړي دي. متاسفانه تر اوسه پورې په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی. په دا وروستي کې چې د هلمند په نظامي رهبرۍ کې تغییر راغلی هغه هم موثر تغییر نه دی. نو ولایتي ادارې دې خبرو ته غوږ نیولې دي او نه هم مرکزی حکومت هلمند ته توجه کړې ده.
په دغه سیمو کې چې اوس هم جګړه روانه ده، له شمال څخه نیولې تر مرکز او جنوب پورې، پر عام خلکو یې څه تاثیر کړی دی؟ څومره کسان د دې جګړو د لاسه بې ځایه سوي دي؟ آیا بې ځایه څو کسانو سره مرستې سوي دي؟
ټول قرباني چې دی هغه ولسونه عام خلک دي. عام خلک په باباجي مرجع او دغو سیمو څخه خو ډېری کورنۍ مرکز لشکرګاه ته راکړل او ځینې د نورو شمالي ولسوالۍ نورو سیمو ته تللي دي. خلک بیا ځای سوي دي، خپل کورونه پرېښي دي، کاروبار ځینې پاتې دی، ډېری داسې کورنۍ چې هغوی کښت او کرونده څخه د خپلې کروندې پاتې دي دا اوس خپلو کورونو ته نشي تللی. خلک د سختو سره مخامخ دي. هلمند کې چې جګړه پیل شوې ده د هغه وخت څخه تر اوسه پورې نه بسندوي ادارو او نه ادارې په خپله دولتي ادارې په دې برخه کې د دغه بې ځای سوو کورنۍ سره مرسته هم نه ده کړې. دا اوس داسې حالت کې ژوند کوي ډېری کورنۍ چې هغوی سرپناه نه لري. دا هغه څه دي چې د دغه ټولو جګړې قرباني ولسي خلک دي. عوام په دغه جګړه کې قرباني شوي دي، د کورنۍ عذاب یې له لاسه ورکړي دي. ډېر ارقام مو داسې لرو چې هلته په دغه جګړه کې کورنۍ ماشومان ښځې او دغه د دغې جګړې قرباني شوي دي. یعنی زه فکر کوم چې د هلمند په دا وروستۍ جګړه کې چې څومره هلمند کې ولسي ناورین رامنځته شوی دي دا ساری نه لري.
بلې همدرد صاحب، یو شمېر مدني ټولنو په کابل کې په یوه غونډه کې د هلمند د ستونزې د حل لپاره د ځواک د زیاتېدو غوښتنه کړې ده چې په دغه ولایت کې اوسنی ځواک کافي نه دی، باید چې د دوی شمېر زیات شي. تاسو د حل لاره څه ګڼئ؟ یوازې د ځواک کمول نه، عملي زیاته کړئ که نور علتونه هم لري؟
زه فکر کوم چې یوازې په امنیتي ځواکونو په سوالو باندې دغه مسله نه حلېږي او یا ځواکونه اوس هم هلمند کې شاوخوا هغه ارقام چې زموږ امنیتي ځواکونه شوي شاوخوا شپږ دېرش زره امنیتي ځواکونه په هلمند کې شتون لري او هغه ډېر داسې ویل کېږي چې دغه اکثره خیالي دي لیستونه. یعنی دوی هغه کوم ارقام چې شوي په اردو کې یا په پولیس کې هغه پوره نه دي په خپل دغه کې او د هغوی معاش او د هغوی اشیا اخیستل کېږي. یعنی زه وایم که چېرې دلته یو شفافیت رامنځته نه شي او
دلته اصلاحات را نسی او دلته ملکی او نظامی دواړو برخو کې دغه پرتی سوجي چې دغه ته د حل لار پیدا نسی او یوازې په امنیتی نظامیان پاسول باندې دغه سوزن حلیږي. بنیادی تغییر باید رامنځته سي، اصلاحات رامنځته سي، مکافات او مجازات رامنځته سي ترڅو د هلمند په اداره کې تغییر راشي.
د هلمند د مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدرد و. د روسي یو ډیپلوماټ وایي د اسلامي دولت د لیا دایښ خلاف مبارزه کې مسکو او طالبان ورته ګټي لري. د افغانستان او ترکیې مشران په ځینو برخو کې په خپلو کې تفاهم لیکونه لاسلیک کوي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د پرونیو جګړو له کبله 25 وسلوال وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبي اسیا د مسابقو په ترڅ کې خپل لومړی لوبه نن له بنگلاديش سره کوي. بل خو د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه سبا جمعه خپل یو ورځنی یا 15 اوره نړیوال مسابقې پیلوي. راپورونه وایي د سوریې د رژیم ځواکونو د دمشق جنوب ته د معزمې پر شار چې د مخالفانو تر واک لاندې دی برید کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په سوریه کې د روسیې په هوایي بریدونو کې سلګونه بې ګناه ولسي خلک وژل شوي دي. او د ګرجستان صدر اعظم په داسې حال کې په ناڅاپي توګه استعفا وکړه چې انتخاباتو ته تر یوه کال کمه موده پاتې ده. ځینو لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د نورو مطالبو ترڅنګ د هلمند ولایت پر جګړې هم لیکنې خپرې کړې دي. د امریکا چاپ نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼې کې لیکلي چې د بریتانیا ځواکونه له افغان قواوو سره د مرستې لپاره په بیړه هلمند ولایت ته ولاړل. ورځپاڼې لیکي په اصل کې چې د امریکا او ایتلاف پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسېدلی، خو اوس هلمند د دې سبب شوی چې د بریتانیا ځانګړي کمانډو ځواکونه بیرته دغه ولایت ته ورسي. په مطلب کې راغلی چې د مساحت له مخې هلمند د افغانستان له لویو ولایتونو څخه دی. هم وسلوالو طالبانو او هم د حکومت پلویانو ته خاص اهمیت لري. کله چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما واک ته ورسید او تصمیم یې ونیو چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیات کړي، هلمند ولایت یې د پوځي پروګرام په محور کې وو. دغه ورځ برتانوي ځواکونو هم تر ټولو وژونکې جګړه په هلمند کې درلوده. د نیویورک ټایمز په مطلب کې راغلی هلمند ولایت وسلوالو طالبانو ته ځکه مهم ده چې د افغانستان تر ټولو زیات مخدره توکي پکې تولیدېږي او د دوی د عوایدو زیاته برخه جوړوي. بل دا چې هلمند ولایت له پاکستان سره پوله لري او د طالبانو رهبری هم په دې ولایت کې مرکز لري. په مطلب کې ویل شوي چې د رخام ډبرو تر ټولو لوی کان هم په دې ولایت کې شته چې وسلوال طالبان هم ورڅخه مالی ګټه اخلي. ځکه نو د نیویورک ټایمز ورځپاڼې د مطلب له مخې د هلمند ولایت برخلیک د جګړې دواړو خواو ته مهم دی. د امریکا چپ فارن پالیسی خبرونې هم په خپل وروستۍ ګڼې کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته کتنه کړې او لیکي اوس د دې وخت نه دی چې افغانستان یوازې پریښول سي. د مطلب په لیکوالو کې یو هم د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن دی. په لیکنې کې راغلي افغانستان به په 2018 میلادي کال کې له زیاتو چیلنجونو سره لاس او ګریوان وي چې په دغه هیواد کې په امنیتي برخه کې د امریکا پانګونې هم له خطر سره مخامخ وي. په مطلب کې راغلي د افغانستان قواوې تر خپل وسه هڅه کوي چې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي او توانېدلې په کندوز او غزنی ولایتونو کې د طالبانو حملې په شا وتمبوي. خو د مطلب په حواله یو قوي ځکنی ځواک نسي کولای. د هوایي ځواک اکمالاتي نیمګړتیاو او د استخباراتو د نشټوالي تشه ډکه کړي. د فرن پالیسی په مطلب کې راغلی اغیزناک هوایي عملیات کولای سي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو تحرکات شنډ کړي. خو اوس مهال وسلوال طالبان یوازنی ګواښ نه دي، بلکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هم افراطیان پر ځانونو راټول کړي او په افغانستان کې د تهدید یو سرچینه ګڼل کیږي. د فرن پالیسی په مطلب کې د افغانستان اوسنیو ستونزو ته جلا اشاره شوی او راغلی چې په افغانستان کې باید روان وضعیت ټول منفي ونه ګڼل سي، ځکه په دغه هیواد کې ځینې پرمختګونه شته چې سړی ورته اشاره کولای سي. د ساري په توګه اقتصادي عواید، د اداري فساد په وړاندې مبارزه، د پانګونې په برخه کې راغلي اسانتیاوې او نور مسایل. په لیکنې کې راغلي د عراق او سوریې برخلاف سختریزې وسلول په افغانستان کې نه سیاسي صحنه او نه هم د جنگ میدان په خپل کنټرول کې لري. د لیکنې په حواله په افغانستان کې د بحران د کمیدو لپاره نورو اقداماتو ته اړتیا ده، خو دغه تصمیم نیونې او اقدامات باید همدا اوس عملي سي، نه هغه وخت چې بحران د انفجار حد ته رسیږي او له کنټروله وځي. د فرن پالیسی په مطلب کې لولو دغه وضعیت په پام سره د امریکا او ناټو ځواکونه باید له افغانستانه توجه کم نه کړي، ځکه اوس هغه وخت نه دی چې افغانستان یواز دی پریښول سي. د جنبش مدني شهروان په نامه یو مدني ټولنوي د امنیت په برخه کې د حکومت د سیاسي ارادې نشټوالی د دې سبب سوی چې ځینې ولسوالۍ د دولت له واک څخه ووځي، خو اجرایي ریاست د دوی څرګندونې ردوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د جنبش مدني شهروند ټولنه وایي چې سموده مخ کې د کندز د خار او اوس مهال د ځینو ولسوالیو د سقوط لامل د حکومت د سیاسي ارادې کمزوري ده. د دې ټولنې غړو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل، سره له دې چې حکومت درې ګونې قواوې او د مخالفینو د ځپلو لپاره کافي ځواکونه لري، خو بیا هم په هیواد کې ناامني له یوې نه بلې ته پراخیږي. په دې مناسبت په جوړه غونډه کې د انتقالي عدالت د ډلې یو غړي عبدالله احمدي وویل چې حکومت د امنیت د ټینګښت او د ولسوالیو د سقوط د مخنیوي لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی کړی.
توانش از اراده سیاسی وجود نداره. نمونهش ترورهای اخیر است. چندین ترور
توان لري خو سیاسی اراده نشته. بیرګي ورسته وژنې دي چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې وشوي، خو دې په حق له هم معلومات ترلاسه نشول. لدې څرګندېږي چې حکومت په دې برخه کې کمزورې عمل کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي په دې ورسته کې د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سقوط ته نږدې ده. لدې مخکې د هیواد په شمال کې د نامنۍ او د زیاتېدو په نتیجه کې د کندز ښار شاوخوا دوه ونې د مخالفینو په ولکه کې وو. امنیتي مسؤلین وایي افغانستان په روانو حالاتو کې په یو تپل شوي جنگ کې ښکېل دی او په جنگ کې کله پرمختګ او کله په شاتګ کېږي. امنیتي مسؤلین دا هم وایي چې د ځواکونو اکمالاتو او تجهیزولو ته هڅې تیزی شوي دي. د جنبش مدني شهروند ټولنه له حکومت غواړي چې ډېر ژر د دفاع وزارت، د ملي امنیت عمومي ریاست او د لوی څارنوالۍ پوستونو ته وړ کسان وګماري. د دې ټولنې غړي تاکید کوي چې که د حکومت مهم پوستونه له سرپرستانو خلاص شي، د هیواد پر امنیتي وضعیت به مثبت اثر پرې باسي. د افغان حکومت اجرایي ریاست چارواکي وایي چې د هیواد امنیت د حکومت په لومړیتوبونو کې دی. د دې ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل آزادی راډیو ته وویل، که څه هم په هیواد کې ډاډمن امنیت نشته، خو امنیتي ځواکونه د مخالفینو پر وړاندې برلاسي دي.
حکومت په ټول توان هڅه کوي چې امنیتي وضعیت بهتره سي. امنیتي ځواکونه ورځ او شپه کار کوي چې د خلکو د سر او مال ساتنه وکړي. هغوی دې هدف ته په رسیدو کې قرباني هم ورکړي دي. بینان سیاسي اراده موجوده ده. امنیتي ځواکونو ته معلومه ده چې د هغوی وظیفه څه ده. له خپل مسؤلیت سره سم کار کوي، قرباني ورکوي تر څو د خلکو امن وساتي.
د جنبش مدني شهروند ټولنه د حکومت له چارواکو دا هم غواړي چې خپل منځي اختلافونه د پای ته ورسوي، کابینه د بشپړه او د سولې لپاره د هڅې تیزی کړي. بلخو امنیتي ځواکونه ډاډ ورکوي چې د مخالفینو د ځپلو توان لري. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د پاکستان لوی درې سیز روانه میاشت افغانستان ته ځي. پاکستاني چارواکي دا سفر مهم ګڼي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنی چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې د دې هیواد د پوځ سلحکر جنرال اهیل شریف باید رواني میاشتو پای کې کابل ته سفر وکړي او له افغان چارواکو سره به د سولې د پروسې په ګډون په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړي. ښاغلی عزیز د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د راتلونکي میاشت په لومړیو کې به د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په استازو مشتمله څلور اړخیزه کمیټې یوه غونډه هم جوړه شي چې د سولې د پروسې په اړه بحث وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کمیټه به د سولې په پروسې د څار یو میکانیزم رامنځته کړي او خپلې ارزونې به له ښکېلو اړخونو سره شریکې کړي. د رواني میاشت په نهمه نیټه په اسلام آباد کې د ایشیا زر کانفرنس پر مهال د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا چارواکو څلور اړخیزه لیدنې کتنې کړې وې. د افغانستان د سولې د پروسې په اړه بحث کړی او د یو کمیټې په جوړولو سره شوي وو. د پاکستان د پوځ مشر په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې اسلام آباد ته د افغانستان دولت مشر تر سفر وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ خړپړ شوي تعلقات یو ځل بیا د غوړېدو په حال کې دي. خاغلی عزیز کابل ته د جنرال اهیل شریف د سفر په اړه وویل،
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے اور لیکن اس سے پہلے ہم نے
د پوځ مشر په روانه میاشت کې افغانستان ته سفر وکړي، خو تر دې مخکې به د جنوري په لومړۍ هفته کې د هغې څلور اړخیزه کمیټې غونډه وشي چې په دې وروستیو کې رامنځته شوې ده، څو د دې جایزه واخلي چې د سولې خبرې چیرته، په کومو شرایطو او کومه طریقه وشي. ښاغلی اهیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې پاکستان او نړیوالې ټولنې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بیرته پیلولو لپاره کوششونه بریدونه تیز کړی دی. ښاغلی عزیز افغانستان ته د جنرال راحیل شریف سفر مهم بالا او ویل چې نوموړی به په دې سفر کې له افغان چارواکو سره فوجي همکاري، سرحدي امنیت او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. لومړی خبره خو دا ده چې د پوځ د مشر سفرونه معمول وي چې پکې فوجي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاریو خبرې کیږي. همداراز ظاهره ده چې د سولې په پروسه کې چې کوم موضوعات او ستونزې دي په هغې به هم خبرې کیږي، نو دا به یو ګټور سفر وي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره کوششونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې دغه دواړو غړو ترمنځ د روان کال په جولای کې د پاکستان په قربتوب اسلام آباد ته نږدې په امریکې نیغ په نیغه مذاکرات شوي وو.
عبدالولی وفا له هلمند په خپل پیغام کې لیکي د هلمند په اوسنۍ ولایتي اداره کې همغږي نشته. د دولت وسلوال مخالفین له موقع په استفاده سره بریدونه تنظیموي او ولسی خلکو ته زیات زیان اړولی دي. احمد لیکي هلمند ولایت ته د لوړ پوړو چارواکو لخوا په تیر وخت کې هم سمه پاملرنه نه ده شوې، د مور او میرې سلوک سره شوی دی. د صالح په نامه اورېدونکي بیا لیکي هلمند ولایت له سیاسي بحران سره مخامخ دی، که عاجله پاملرنه ورته ونه شي ټول افغانان به وګواښي. صادق لیکي د هلمند والی آرام پر خپل چوکۍ ناست دی، پر جګړه سترګې پټوي او رسنوی ته وایي چې خیر خیره دی. حال دا چې د دغو جګړو زیات زیان ولسی خلکو ته اوښتی دی. کمال الدین چپان د کندهار له ارغسان ولسوالۍ لیکي اوس چې د سړو موسم دی په وطن کې داسې توده جګړه روانه ده، سرلی او دوبي په موسم کې به مو څه حال وي. هدایت امین هادي له هلمند لیکي د پاکستان استخباراتي ادارې د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې استخباراتي جنگ شروع کړی، باید د هلمند او ټول هیواد خلک د هلمند د جګړې چاره وکړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکي د څمکنیو او جانخیل ولسوالۍ ترمنځ غزدلی سړک کاندو کپار دی، هیله ده دولت یې جوړول ته پام وکړي.
د ژوند رنگونه په یو راپور پسې اوریدل سي. د هند صدر اعظم نریندر مودی د هند او روسي د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی تمه ده چې د دې غونډې تمرکز به په دفاعي چارو او د انرژي په برخه کې د دواړو هیوادونو پر همکاري وي. سلطان محمد سرور او نور جزئیات.
نریندر مودی د چهارشنبه په ورځ مسکو ته ورسېده او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د غرمې په یوې خصوصي میلمستیا کې برخه واخیسته. دواړه مشران هندي او روسي سوداګرو سره له غونډې مخکې د پنجشنبه په ورځ خبرو ته سره کښېني. دغه راز ټاکل شوې ده چې د هند صدر اعظم د روسیې د بیړنیو حالاتو د وزارت لیدنه او یوې غونډې ته چې د هند د دوستانو تر عنوان لاندې جوړیږي وینا وکړي. د روسیې او هند مشران له 15 کلونو راهیسې کلنۍ غونډې کوي. نوی دهلی او مسکو چې د سړی جګړې د دوران راهیسې نږدې اړیکې سره لري، اوس د بریکس په نامه د هغو هیوادونو په ډله کې هم سره شریکان دي چې د نړۍ نوي لوی بازارونه لري. د هند صدر اعظم تاس خبری آژانس سره په یو مرکه کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره شوه، د ولادیمیر پوتین په هکله ویلي دي چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې هغه ښه پوهیږي چې څنګه کولای سي اړیکې وساتي. خغلی موډی ویلی دی چې دواړه هیوادونه په دفاعي چارو، اټومي انرژي، ساينس او تخنیک او نورو برخو کې یو پیاوړی شراکت سره لري. د هند د بهرنیو چارو سیکرتر اس جیا شنکر د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د روسیې او هند مشران به په دفاعي چارو او د اټومي انرژي په برخه کې د دواړو هیوادونو همکاري وڅېړي او د غراز د تیلو او د سکرو د ډبرو په برخو کې همکاری هم څېړل کیږي. د ټکنالوژي او ستراتیژیو د چړنې د مرکز کارپو کونستانتین مکیینکو چې د روسیې د دفاع وزارت مشاور هم دی وایي چې تمه ده چې د روسیې څخه د هند د صدر اعظم د روانې لیدنې په ترڅ کې د $2 میلیارډ په بیا قراردادونه لاسلیک سي. د ژوند رنگونه
شاولی
د کور خرچ مصرف تاسو سره رقم برابروي
غیرش برابرو شوړ راوړو بس ته خیر سره الګ لوبیا راوړو کچالو راوړو مستی چیرته ای اغلګ وخت لو راوړو نو دغه مصرف ته نور مصرف مو سره برابر کو
کور څوکیل تاسو کور کې پیسې وګټي
زوی مې ته موټر دی نو موټر د چلې
په موټر کې څه وړي راوړي
ٹھیک
لکم جی راوړي دتیګي
لګره
بیا په دتی وو موټر کې کنه یو موټر کې 100 روپے ګټه کیږي
یو موټر کې 500 شپږ
دی ورځي په څو موټر ته کیږي
را خرچ دو پورې اړه لري درې پیریم کوي چې خرڅ نه شي ما یو پیرم نه کیږي
د تیرو کار ډیر سخت نه ده
سخت څنګه نه دل کیږي سره سړی جنگي کمر وها دا سخت نه ده بیا موټر ته جګوا الته کته کوا چې ناکام شر شي کولای شي نه ستوري وای
په ځوانې کې کوم کار نه ډیر خوښي دل کول دي
او خان بم بار کړو وسل ګنده او بمول راو سکاره بم راو
په کور کې څو مسیان وګور لورګان یو د کسان دي
درې مل مسیان دي یو انجلې د سلور دوه مل ګاین دي
څنګه به وګورئ چې دا سودا یې په کاري بازار کې کنه خپل په سيزي کې ته ورته راوړي
مونږ یې راوړو مو خزانه دي مو خزانه بیا چې لاړه چې غلطي به تر اتلای نشي
بیا چې یو سره وړي پزړی
راخ راته وږي دا پلان کې راخ راته راوړل
دا کار بازارونه نه خپل تللی وای راوړای وای
خپل نه دي تلایم نشي جیم نه وداریږي وای چې تر ګرځم
که تاسو سره لار سي څنګه ده
په مونږ چې سره لار مونږه چې دا دې کراپ یې کوه ولې دا خپل بیا ځنه سوزاتې نه ته و
دې کرال په هغه نه بیا
یې ما غیر نه خره کړی ما یې خوښ شې چې واړی هغه ورته راوړل
څو څو روپۍ تاسو سره راځي ته ورکوي په ورځ یې ورکوي په میاشت یې ورکوي د زنانه او ته
زنانه ته ورپېم نه ورکوم مګر مریض یې سوړې
اوس له احمد جعفر احمدی سره اوسه چې دویمه سهارنۍ خبری مجله وړاندې کوي.
تشکر از شما آقای صالح. سلام. 7:30 به وقت افغانستان شد. صبح شما بخیر. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان تایید کرده که مسکو برای مبارزه با داعش با طالبان رابطه برقرار کرده، اما کابل این رابطه را نمیپذیرد. دقایق بعد در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. نشریه‌های غربی را مرور میکنیم و در باره مسافرت صدر اعظم هند به مسکو هم خواهید شنید. اما پیش از همه خبرهای مهم امروز را بشنوید. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 25 شورشی در درگیری‌های دیروز در هلمند خبر می‌دهد. تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی دیدنی و سرنوشت ساز امروز به مساف بنگلادش می رود و نیروهای حکومتی سوریه بالای یک شهر در جنوب غرب دمشق حمله کردند. تفصیل خبرها. ولسوالی سنگین ولایت هلمند هنوز هم شاهد درگیری شدید میان طالبان و نظامیان افغان است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در برخوردهای دیروز 25 شورشی طالب کشته و 12 جنگجوی دیگر زخمی شدند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت تایید میکند که درگیری شدید در سنگین جریان دارد، اما به گفته او نیروهای افغان میتوانند شورشیان را عقب زنند.
هلمند به هیچ صورت قطعا ما ایرا گفته میتونیم نی سقوط میکنه و نی در حال سقوط است. جنگ شدید است، مگر قطعات ما جستامهای ما در ولسوالی سنگین موجود است. اکمالات صورت گرفت و دشمن اونجا تلفات وارد شده.
طالبان قبلا در یک اعلامیه گفته بودند که مرکز ولسوالی سنگین را تصرف کردند. رئیس جمهور افغانستان دیروز به ترکیه رسید. قرار است در جریان این سفر دو روزه رئیس جمهور غنی به ترکیه 3 قرارداد میان دو کشور امضا شوند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان درباره این قراردادها گفت:
اولی در مورد مشورت های سیاسی بین وزارت خانه های خارجه، دومی در مورد همکاری ها بین وزارت داخلی دو کشور و سومی قرارداد اعمار پانتون مولانا جلال الدین بلخی در کابل می.
رئیس جمهور غنی پیش از مسافرت به ترکیه از آذربایجان دیدار کرد و از سرمایه گذاران آن کشور خواست تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در نخستین بازیش با سلسله مسابقات جنوب آسیا در هند به مساف بنگلادش می رود. افغانستان مدافع مقام قهرمانی این بازی هاست و این بار نیز به امید قهرمانی در بازی های جنوب آسیا حضور یافته. افغانستان در گروه بی با تیم های مالدیف و بوتان نیز رقیب است. در یک تأول دیگر تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه هم فردا مسابقه می‌کنند. هر دو کشور در 5 مسابقه بین المللی یک روزه یا 50 آوره و در 2 بازی 20 آوره به مساف هم می‌روند. فعالان میگویند نیروهای حکومت سوریه دیروز بالای شهر معظمیه واقع در جنوب غرب دمشق حمله کردند. این شهر در کنترل شورشیان مخالف حکومت سوریه است. بر اساس گزارش ها اردوی سوریه بالای معظمیه حملات راکتی انجام داده و با استفاده از هلیکوپترها در بخش های شهر بمب‌های بیرالی پرتاب کرد. به نقل از یک فعال رسانه‌ای محلی که اسمش احمد گفته شده، گزارش می شود که هلیکوپترها بیش از 40 بمب بیرالی را در شهر و اطراف معظمیه پرتاب کردند. در یک تحول مربوط، گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه می گوید منابع معتبر در محل گزارش دادند چشمان کسانی که پس از حملات راکتی هلاک شدند سرخ شده بود و آنها با خونریزی شش دچار شده بودند. سازمان عفو بین الملل می گوید صدها غیر نظامی در حملات هوایی روسیه در سوریه کشته شدند. امنیستی انترنشنل در گزارش دیروز گفت که در این حملات مناطق رهایشی، خانه‌ها، یک مسجد، یک بازار مزدحم و تأسیسات صحی هدف حمله قرار گرفتند. اما وزارت دفاع روسیه این گزارش امنیستی انترنشنل را بی اساس و نادرست خوانده. ایگور کوناشینکوف سخنگوی این وزارت دیروز در مسکو گفت
کانفلیکت سوریه продолжается почти 5 лет.
جنگ سوریه از تقریباً 5 سال به این سو جریان دارد. تخمین می شود که نزدیک به 300 هزار نفر قربانی این جنگ شده باشد. عجیب است که سازمان عفو بین الملل این سؤال را که چه کس در سوریه مرتکب جرایم جنگی شده پیش از مداخله قوای هوایی روسیه مطرح نمی کرد. و ایراکلی گاریباشویلی صدر اعظم گرجستان از موقفش کنار رفت. کنارگیری وی کمتر از یک سال پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی بلا تکلیفی موجود در عرصه سیاست گرجستان را جدی تر ساخت. گاریباشویلی 33 ساله در یک سخنرانی تلویزیونی دیروز گفت که با کنار رفتن از این موقف می‌خواهد برای نسل جوان یک مثال نشان دهد. پایان خبرها. هفت و 36 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، مسکو برای مبارزه با داعش با طالبان رابطه برقرار کرده، اما ظاهراً این رابطه از پشتیبانی افغانستان برخوردار نیست.
در مملکتی
جنبش مدنی شهروند مسئول حکومت را به نداشتن اراده سیاسی برای تأمین امنیت افغانستان متهم می کند.
چندین واقعه امنیتی در ولایات مختلف افغانستان رخ داد، ولی هیچ کدامش سرنوشتش مشخص نشد. این میرساند که دولت به قسمت کمکاری کرده.
درگیری شدید در هلمند توجه نشریه‌های غربی را به خود جلب کرده. صدر اعظم هند سرگرم دیدار از مسکو است. و در برنامه رنگ‌های زندگی از حسین پرسیده ایم که چی سبب شد تا مواد مخدر را ترک کند؟
خاطر که خسته شدیم دیگه، یعنی استفاده از او مواد برای از ما دیگه بس است. وقتی که استفاده میکنم خانواده من خیلی نگران از ما بود.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان تایید کرده که مسکو برای مبارزه با گروه داعش با طالبان رابطه برقرار کرده. زمیر کابلوف و خبرگزاری انترفاکس گفته که در مبارزه با گروه موسوم به داعش یا دولت اسلامی منافع روسیه و طالبان همخوانی دارد. در گزارش امید مرزبان خواهید شنید که وزارت دفاع افغانستان میگوید رابطه مسکو با طالبان پذیرفتنی نیست.
این نخستین بار است که یک دیپلمات ارشد روسی به طور رسمی از رابطه مسکو با طالبان سخن میگوید. زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه برای افغانستان گفته است که مسکو برای تبادله اطلاعات با طالبان شبکه‌های ارتباطی را ایجاد کرده است. او به خبرگزاری انترفاکس گفته که در مبارزه با شورشیان گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش، منافع روسیه و طالبان همخوانی دارند. اما این رابطه مسکو با طالبان ظاهراً برای کابل ناراحت کننده است، مخصوصاً برای وزارت دفاع افغانستان که همین اکنون در چندین جبهه با طالبان درگیر جنگ است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که رابطه مستقیم هر کشور دیگر با گروه‌های تروریستی در افغانستان پذیرفتنی نیست.
اگر دولت روسیه می‌خواهد که در مبارزه با تروریسم و در مقابل داعش در افغانستان کمک کنه، اونا تنها میتونه که به دولت افغانستان، به حکومت افغانستان، به وزارت دفاع افغانستان در تماس باشه تا که مبارزه را تقویه کنیم و داعش و یک دیگر گروپ های تروریستی را در افغانستان از بین ببریم. هر مملکتی که بدون حکومت افغانستان با گروپ های تروریستی یا گروپ هایی که در افغانستان امنیت تهدید میکنه ارتباط قائم میکنه، به نظر ما از طرف وزارت دفاع افغانستان این قابل قبول نیست.
در گذشته نیز گزارش های تایید ناشده از رابطه احتمالی میان مسکو و طالبان به نشر رسیده که در واکنش کابل گفته است رابطه مستقیم کشورهای دیگر با گروه های تندرو نقص حاکمیت ملی افغانستان است. پس از سقوط حکومت دکتر نجیب الله، رابطه دیپلماتیک بین کابل و مسکو به پیمانه امروز گرم نبوده است، به حدی که انتظار می رود افغانستان از روسیه وسایل جنگی خریداری کند. زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه به افغانستان به خبرگزاری انترفاکس گفته است که مسکو آماده است به افغانستان سلاح بدهد، اما این کار را با احتیاط و به مثابه یک معامله تجارتی انجام خواهد داد. حالا که مسکو رابطه مستقیم با طالبان را رسما تایید میکند، روشن نیست که رابطه اش با حکومت افغانستان دچار چه سرنوشتی خواهد شد. تا به حال دفتر رئیس جمهور، شورای امنیت ملی و وزارت خارجه افغانستان در این خصوص چیزی نگفتند.
شنیدید که مسکو برای مبارزه با داعش با طالبان رابطه برقرار کرده، کابل این رابطه را نمیپذیرد. اما شما رابطه مسکو و طالبان را میپذیرید؟ با شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم در این مورد با ما پیام بفرستید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
جنبش مدنی شهروند مسئول حکومت را به نداشتن اراده سیاسی برای تامین امنیت افغانستان متهم می کند. به گفته اعضای این جنبش، کمکاری حکومت در این بخش سبب شده تا طالبان کنترل برخی از مناطق را در دست بگیرند. اما ریاست اجرایی حکومت افغانستان این ادعا را نمی پذیرد. تمیم اخگر این موضوع را دنبال کرده.
جنبش مدنی شهروند مسئول علت سقوط موقت شهر قندوز و برخی از ولسوالی‌ها در کشور را نبودن اراده سیاسی در حکومت عنوان می‌کند. مسئولان این نهاد روز چهارشنبه تی نشست در کابل گفتند حکومت از نیروهای قوی برخوردار است و تجهیزات کافی برای مبارزه با مخالفان مسلح دارد، اما با آن هم به گفته آنان وضعیت در حال وخیم شدن است. عبدالله احمدی عضو گروه عدالت انتقالی و یکی از برگزار کنندگان این نشست میگوید حکومت در خصوص رویدادهای اخیر و برای جلوگیری از سقوط ولسوالی ها طوری که لازم بود اقدام به موقع نکرده است.
در توان شخص اراده سیاسی وجود نداره. نمونهش ترورهای اخیر است. چندین واقعه امنیتی در ولایات مختلف افغانستان رخ داد، ولی هیچ کدامش سرنوشتش مشخص نشد. این میرسانه که دولت در قسمت کمکاری کرده.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که اخیراً گزارش ها در مورد احتمال سقوط سنگین و برخی مناطق دیگر ولایت هلمند به نشر رسید و پیش از آن شهر قندوز به گونه موقت به دست طالبان مسلح سقوط کرد. در این حال مقامات امنیتی افغان میگویند افغانستان با یک جنگ تحمیل شده روبرو است، اما آنان اطمینان میدهند که در بخش اکمالات و تجهیزات نیروهای امنیتی افغان تدابیر روی دست گرفته شده است. اعضای نهاد شهروند مسئول از حکومت میخواهند تا هر چه زودتر افراد شایسته را برای وزارت دفاع، امنیت ملی و لوی سارنوالی معرفی کند تا افغانستان از شرایط کنونی نجات پیدا کند. اما مقامات حکومتی افغانستان میگویند تامین امنیت افغانها در صدر برنامه‌های حکومت قرار دارد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه به گونه لازم امنیت در این کشور تامین نیست، اما نیروهای افغان در مبارزه با مخالفان مسلح موفق بودند.
حکومت به طول توان حتی که
وی میگوید حکومت به توان کل برای بهبود وضع امنیتی تلاش میکند. نیروهای امنیتی ما روز و شب کار میکنند تا از سر و مال مردم افغانستان حفاظت کنند و در این راستا قربانی نیز دادند. بناً اراده سیاسی وجود دارد. نهاد شهروند مسئول از حکومت میخواهد تا به اختلافات داخلی پایان داده کابینه را تکمیل کند و تدابیر واضح و عملی در مورد تحکیم امنیت کشور اتخاذ نماید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را بشنوید. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 25 شورشی در درگیری‌های دیروز در هلمند خبر می‌دهد. رئیس جمهور افغانستان در ترکیه است و قرار است در جریان این سفر دو روزه 3 قرارداد میان افغانستان و ترکیه امضا شوند. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در نخستین بازیش به سلسله مسابقات جنوب آسیا در هند به مصاف بنگلادش می رود. فعالان می گویند نیروهای حکومتی سوریه دیروز بالای شهر معظمیه واقع در جنوب غرب دمشق حمله کردند. و ایراکلی گاریباشویلی صدر اعظم گرجستان از موقفش کنار رفت. فشرده خبرها بود از رادیو آزادی. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا از همکارم سید سمی عباس میشنویم که نشریه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
یک تعدادی از روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود مطالبی را در مورد جنگ‌ها در ولایت هلمند به نشر رساندند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود می‌نویسد قوای بریتانیا با عجله به هلمند رفتند تا به قوای افغان کمک کنند، در حالی که ماموریت نظامی آمریکا و ائتلاف در افغانستان خاتمه یافته، ولی حالات هلمند سبب شده است که قوای خاص کماندوی بریتانیا دوباره به اینجا بروند. با نوشته روزنامه، هلمند که از نگاه مساحت بزرگترین ولایت افغانستان به شمار می رود، هم برای طالبان و هم برای حامیان حکومت افغانستان اهمیت خاص و رمزی دارد. وقتی که رئیس جمهور اوباما به قدرت رسید و تصمیم گرفت که تعداد عساکر کشورش را در افغانستان بیشتر می سازد، ولایت هلمند در قلب برنامه او قرار داشت و قوای بریتانیا هم کشنده ترین جنگ های خود را در این ولایت تجربه کردند. بنوشته نیویورک تایمز، برای طالبان هم ولایت هلمند اهمیت حیاتی دارد، زیرا هلمند بیشترین مواد مخدر افغانستان را تولید میکند که درآمد اصلی آنها را تشکیل میدهد. و دوم، هلمند با پاکستان سرحد مشترک دارد، جایی که رهبری طالبان در آن مرکز دارد. از سوی دیگر بزرگترین معدن سنگ رخام افغانستان در ولایت هلمند است که طالبان از آن هم بهره برداری میکنند. از این رو بنوشته روزنامه، سرنوشت ولایت هلمند برای هر دو طرف جنگ بسیار مهم میباشد. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود به حالات اخیر افغانستان اشاره نموده می نویسد اکنون زمان آن نیست که افغانستان تنها رها شود. نویسندگان نشریه که یکی از آنها سابق سفیر آمریکا در افغانستان رانالد نیومن می باشد می نویسد افغانستان در سال 2016 به چالش های زیاد مواجه خواهد بود که سرمایه گذاری آمریکا را در بخش امنیتی این کشور به خطر روبرو می سازد. نشریه می افزاید قوای افغانستان حتی الامکان سعی دارند که مانع پیشرفت طالبان شوند و توانستند در کندوز و غزنی حملات طالبان را به عقب برگردانند، اما یک قوای زمینی قدرتمند نمی تواند خالیگاه هوایی، نارسایی های اکمالاتی و عدم استخبارات خوب را پر کند. عملیات مؤثر هوایی می تواند عملیات طالبان را در افغانستان برهم بزند، اما فعلا یگانه تهدید طالبان نیستند، بلکه گروه داعش هم افراطیان را دور خود جمع کرده و منبع تهدید در افغانستان شده است. نشه فارن پالیسی با مشکلات کنونی افغانستان جداگانه اشاره نموده و در نهایت نوشته است که وضعیت در افغانستان نباید تماما منفی ارزیابی شود، زیرا پیشرفت‌هایی هم در این کشور وجود دارد، از جمله در ساحه درآمد اقتصادی، مبارزه با فساد اداری، سهولت در راه سرمایه‌گذاری و غیره. به نوشته نشریه، برعکس عراق و سوریه، شورشیان در افغانستان نه صحنه سیاسی و نه میدان جنگ را در کنترل خود دارند. نشریه می نویسد برای محدود ساختن بیشتر بحران این کشور اقدامات بیشتر نیاز است، اما این تصمیم گیری ها و اقدام ها هم اکنون باید عملی شوند، نه زمانی که بحران انفجار کند و از کنترل خارج گردد. با در نظر داشت این حالت، به نوشته نشریه، قوای آمریکا و ناتو نباید توجه را به افغانستان کمتر کنند و زمان آن نیست که افغانستان تنها رها شود.
تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و بنگلادش امروز در یک بازی دیدنی و سرنوشت ساز به میدان می‌روند. این بازی به سلسله مسابقات جنوب آسیا در هند برگزار می‌شود. افغانستان در تلاش است تا این بار نیز لقب قهرمانی را در این مسابقات به دست بیاورد. تیم ملی فوتبال افغانستان در سال 2013 قهرمان مسابقات جنوب آسیا یا سیف گیمز شناخته شده بود. در یک تحول دیگر، تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه نیز فردا مسابقه می‌کنند. صالح محمد صالح با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان صحبت کرده و در آغاز از وی پرسیده که تیم کرکت افغانستان چقدر آمادگی دارد.
ان شاء الله ما امید داریم که تیم ماری بازی خوب تانه که دستاورد خوب داشته باشه، به خاطر اینکه روحی ورزشکاران خیلی و ما یک تیم خیلی خوب را به این مسابقات اعلام کردیم. باید است که دوش هم در این بازی ها برای این بازی ها ما 21 نفر رو اعلام کردیم در فرمات 54 یک تیم بازی کنه بازی خود را پیش بره و باز در تیم یا در اسکواد تغییرات میاد به خاطر اینکه ما بازی های بیشتر از تعداد 21 نفر
در سلسله از بازی ها به بازیکن های کم تجربه هم چانس داده شده در این مسابقات برای حاصل کردن تجربه در بازی های یک روزه جهانی.
بازیکنان جوانان باز هم چانس دادیم برای بازی هایی که بتوانند هم نتیجه خوب داشته باشند و هم تاریخ شما داشتیم که با بازی های آینده خود آمادگی داشته باشه. ما این برای بازیکنان جوان خود چانس دادیم، انشاءالله ما امید داریم که بازیکنان ما باز هم با مثل همیش نتیجه خوب داشته باشند.
شما از دیگه تیم های درجه یک یا از فول ممبر یا از تیم هایی که عضو کامل شورای کرکت هستند، از اونها هم تقاضا کردین که با افغانستان مسابقات را برای اندازه به خاطر که افغانستان میخواهد که تجربه را در این قسمت دست بیاره برای آمادگی به با بازی های آینده جهانی.
ما امروز زیمبابوه صحبت کردیم و بازی ها را برنامه ساختیم. همین خواستم از کشورهای دیگه درجه یک کرکت هم خواستیم که امروز بازی ها را انجام بده به خاطر اینکه ما عضویت FTP را داریم. یکی از کشورها امروز ما بیشتر به موافقه رسیده که انشاءالله موافقه ما نهایی شود. ما از طریق رسانه ها اعلام میکنیم. اما باید از که داور شان تیم افغانستان هم در یه آخر انشالله خیلی مصروف است و مصروف میشه به خاطر از اینکه بعد از این مسابقات خیلی مهم افغانستان پیش رو داره. ایشیا کپ از رایبی به مسابقات ایشیا کپ و همچنان افغانستان رسته میتونه مسابقات جام جهانی است. باید که ما آمادگی به این مسابقات بیشتر داشته باشیم.
فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بود که درباره آمادگی های بازی فردای تیم های کرکت افغانستان و زیمبابوه می گفت. طوری که پیشتر هم گفتیم، تیم های ملی فوتبال افغانستان و بنگلادش هم امروز به میدان می روند. نتیجه این دو بازی را چگونه پیش بینی می کنید؟ با شماره های تلفن پیامگیر ما پیام بفرستید. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-4620-0042-02-21-12-41-38
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نارندرا مودی صدر اعظم هند برای شرکت در نشست سالانه رهبران هند و روسیه به مسکو رفته است. انتظار می رود مودی در این سفر با رهبران روسیه درباره تقویت همکاری ها میان دو کشور در بخش های تجارتی، دفاعی و انرژی گفتگو کند. بیشتر در این گزارش از امید مرزبان بشنوید.
نریندر مودی دیروز به مسکو رسید و در یک مهمانی خصوصی با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین شرکت کرد. اما دیدار رسمی و کاری رهبران هند و روسیه امروز برگزار می شود. در جریان این سفر دو کشور بالای ساختن هلیکوپترهای باربری نظامی کوچک گفتگو می کنند. هند و روسیه می خواهند این هلیکوپترها را به طور مشترک تولید کنند. پروژه‌ای که ارزش آن نزدیک به $1 میلیارد تخمین شده است. همچنان در نظر است صدر اعظم هند از وزارت حالات اضطرار روسیه دیدن کند. نریندر مودی در یک گرد همایی مسما و دوستان روسیه نیز سخنرانی خواهد کرد. مودی پیش از دیدار رسمیش با پوتین در مصاحبه با تاس خبرگزاری دولتی روسیه گفته است دهلی جدید و مسکو در عرصه‌های دفاعی، انرژی هسته‌ای، ساینس، تکنولوژی و دیگر بخش‌ها همپیمان‌های نیرومند هستند. کنستانتین ماکینو، کارشناس مرکز مطالعات تکنولوژی و استراتژی که در وزارت دفاع روسیه مشاور نیز است، میگوید در این سفر مودی به مسکو، هند و روسیه قراردادهایی را به ارزش $7 میلیارد امضا خواهند کرد. در 5 سال گذشته هند بزرگترین وارد کننده سلاح در جهان بوده است، اما روسیه پس از آمریکا و اسرائیل در صادرات سلاح به هند در جایگاه سوم جا دارد. با این حال پیش بینی می شود که هند در 7 سال آینده به ارزش نزدیک به $130 میلیارد سلاح بخرد. نریندر مودی در اصل برای شرکت در نشست سالانه هند و روسیه به مسکو رفته است. رهبران این دو کشور از 15 سال به این سو همه ساله با هم دیدار می کنند.
امید مرزبان گزارش می داد. شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
بله، از 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی و از 7 شام تا 7 صبح رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موجها شنیده می توانید.
رنگ های زندگی.
میشه اول خود معرفی بکنیم؟
نام من حسین هستم. من مدت 3 سال میشد که مواد استفاده میکنم.
با چطور خواستین که استفاده مواد را ترک بکنین؟
خاطر که خسته شدیم دیگه. یعنی استفاده از اون مواد برای از من دیگه بس است. وقتی که استفاده میکنم خانواده من خیلی نگران از من. من تو اونا مرا تحمل کردم.
حالا کار میکنین؟
حالا فعلا من تقریبا 6 ماه میشه که مواد مخدر را الهاک دارم رد شد. فعلا هم در رستوران کار میکنم.
و اگه اعتماد به نفس شما در این جریان پیدا کردین، تصمیم دارین که دیگه بار رجوع نکنین به ایتیاد؟
این اعتماد به نفس، تکیه کردن به یک معبود یکتا، اراده زندگی خود در خداوند مسپاره. خیلی چیزا را خداوند در قرآن شریف هم گفتنه. وقتی طبق از اونا رفتار کنیم زندگی ما هر روز بهتر شده باشه.
از اون جریانی که شما معتاد بودین، در حالتایی که بدتان دست میداد یکم از اون اما تو خلاصه بر ما بگین.
من در یک بانک کار میکردم. خب اما وقتا حساب استفاده میکردم. بعد رفتم یک جای سیوی خود دادم، در زمان قبول شدیم و آمدیم. یک تقریبا 21 روز ترنینگ داشتیم در کابل. از بامیان که آمدیم در اینجا بخاطر ترنینگ، اگر اون رو من استفاده نمیکردم شاید خیلی مثلا بدنم درد میگرفت. تحملی از این بساب ترنینگ و درس و ورکشاپ چیزا رو نداشتم دیگه. دیگه در خانه این مواد مخدر اگر هم مغز دادم دگرگون میکنه، اگر هم به حوصله خیلی یعنی حالت عادی خارج میشه دیگه. چنان فشار آورده سر از منه که حتی مادرم در پیشم گریان کرد توجه نکنم دیگه. خیلی احساس پشیمانی میکنم واقعا. عروسی
کردی؟
نه عروسی نکردم. نامزاد داشتم، خودم تصمیم گرفتم نامزاد خودم جواب گرفتم. شاید من همین حالت باقی بودم، زندگی تو خراب نشه.
حتما برای نام سخت بوده دیگه.
سخت بود نه، من تا
حالا نام سی کردن دیگه.
نه هرس نگه.
هنوز منتظر شما هستم.
هستم فعلا.
چی تصمیم داره دوباره باز؟
خب اول خب من خودم فعلا تصمیم من کورس های انگلیسی خود دنبال کنم. تصمیم میگم کمی کارهای تلویزیونی مثل پریمیر داره کمی دنبال بدم. اما رو بهتر شما.
تشکر از شما.
تشکر از شما.
رنگ‌های زندگی را همه روزه در مجله‌های خبری صبحانه رادیو آزادی شنیده می توانید. از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید. شاقا می نویسد در هلمند درگیری شدید ادامه دارد. اگر کابل با سربازان محاصره شده در این ولایت کمک نکند، به این معناست که اداره مرکزی با سربازان همدردی ندارد. خان محمد نوشته حمایت هوایی از سربازان افغان در هلمند ضرور است. این سربازان بدون کمک هوایی به طور مؤثر جنگیده نمی توانند. عبدالناصر اخپلواک می نویسد برای حل مشکل هلمند باید تغییرات اساسی در اداره این ولایت به وجود بیاید. نعمت الله ارشاد نوشته وضعیت ولسوالی ناوه نیز مانند دیگر ولسوالی های هلمند با گذشت هر روز بدتر می شود. و عبدالشاکر علیزی نوشته طالبان در 14 سال گذشته بالای مردم هلمند زیاد ظلم کرده و مانع پیشرفت این ولایت شدند. تشکر از پیام‌هایتان. چشم برای پیام‌های بیشتر شما هستیم. در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر